په پیښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو لیکنې او اونیس پروګرام تاندې هیلې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
سوات کې ناموسي وژنې زیاتې شوې چې د میرمنو فعالینې اندېښمنې کړې دي. په ننګرهار کې په ډرون برید کې د داعش یو شمېر وسلوال وژل شوي او د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکنز رسمي نوماند وټاکل شو. په سوات کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي د ویختیا یا ویکننګ په نوم یو ټولنوي په دغه ضلع کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې اته میرمنې په ناموسي پیښو کې وژل شوې دي. نوموړي ټولنوي د روان کال له پیله د غیرت په نامه د میرمنو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. په سوات کې د ویختیا ټولنې مشر عرفان حسین بابک په دې اړه مشال لډیو ته داسې وویل.
جنوري 2016 نوال او تر نن ورځې پورې زمو سره چې کوم ډیټا مونږ کلیکټ کړی دا تر اوسه پورې 29 زنانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې. غیرت په نوم باندې یا ول کله د خودکشۍ نوم ورکړل شي.
په سوات کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي پر پولیسو تور پورې کوي چې د ناموسي وژنو تر شا د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه کوي. خو د سوات د پولیسو یو مشر سلیم مروت وایي پولیس خپله دنده په سمه توګه ترسره کوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نږدې 1100 میرمنې د ناموسي پیښو ښکار شوې چې ډیری یې د خیبر پښتونخوا دي. په اسلام آباد کې د یونیسیر ویان د دنیا اسلام خان مشال لډیو ته ویل چې د مری په بربن کې پرون د پاکستان افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د ادارې ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې په رسمي ډول د افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودې د شپږو نورو میاشتو لپاره د غزولو او په خپله خوښه د ستنېدونکو کډوالو سره د مرستې د کچې د لوړولو اعلان وشو. په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د پاکستان نمائندګي د سرحدونو کډوالو د چارو یا سفران وزیر عبدالقادر بلوچ کوله. په غونډه کې د یونیسیر د کابل او اسلام آباد چارواکو هم ګډون درلود. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سه‌شنبې په ورځ زندان ته ولېږل. د پیپلز ګوند د یو پخواني وزیر ډاکټر عاصم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او ساتنې په یوه دوسیه کې د متحده قومي مومنټ لخوا د ښاروالۍ نوماند وسیم اختر، د همدې ګوند غړی رؤوف صدیقي، د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قایم خاني زندان ته ولېږل شول. د درې واړو ګوندونو مشرانو د خپلو سیاسي شخصیتونو نیول غندلي او د ضمانت درخواستونه جمع کړي دي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړه او تبر وهل. حمید صدیق د سې شنبې په ورځ د مشال لډیو افغان څنګ ته څرګنده کړه. د جرمني له پولیسو غوښتنه کړې چې د حمله کوونکي د افغاني هویت د څرګندولو لپاره د بشپړ تحقیق وکړي. د هغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو پر مخ راغلي او دلته د افغان کډوالو په توګه ځانونه ثبت کړي دي.
پن نوم د افغان بعضی اوقات تو استفاده کیږي او یو څوک راځي دلته د افغان په نوم خپل ځان راجستر کیږي او تر اوسه پورې دغه سلې چې داسې یو ناروا کار جنوبي بایان ایالت کې ترسره کړی دی مونږ ته تر اوسه پورې ثابت شوی نه دی چې دا سلې واقعا افغان دی که نه دی.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د حمله مسؤلیت اخیستی خو د جرمني پولیس وایي چې د حمله کوونکو او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط شواهد لا نه دي موندل شوي. د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د وسلوالو طالبانو نظامی مسول پرون د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. په باباجي کې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یو ماهر هم وژل شوی. د خبر پاڼې په حواله دا سړی د پاکستان تبع دی او د ماینونو په جوړولو کې ځانګړی مهارت درلود. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نومان اعلان کړ. په اوهایو کې پرون د ګوند د استازو د کنوینشن نه پس دغه اعلان مخې ته راغلو. اټکل دی چې ډونالد ټرمپ به د جولای په 21 د خپلې وینا په ترڅ کې د ریپبلیکنز ګوند لخوا د وړاندیز رسمي توګه باندې قبول کړي. ډونالد ټرمپ په خپلو ویناو کې غږ کړی چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ مخنیوی وشي. دې کار د مکسیکو د پناه غوښتونکو په وړاندې هم دیوال ودرولې. همدارنګه د میرمنو په اړه د نوموړي ځینې څرګندونې توپیر پالونکي او توهینونکي بلل شوې دي. پر نوموړي د ریپبلیکنز ګوند لوړ پوړو پخوانیو مشرانو هم اعتراضونه کړي چې پکې پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش هم شامل دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 8 به ترسره شي تمه کیږي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن به د ډونالډ ټرمپ سره په مقابله کې وي. اټکل دی چې هغه به راتلونکې اونۍ په فیلاډلفیا کې د ډیموکراټانو لخوا په رسمي ډول نوماندۍ اعلان شي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبوله کړې ده. د استعفاګانو دغه پروسه د ښاغلي عبادی د یو میاشتنۍ هڅې وروسته مخې ته راغلي چې په ترڅ کې د غوښتل اوسنۍ کابینه پر بې پلو کارپوهانو یا ټیکنوکراټانو مبدله کړي. حیدر الابادی د تیلو، ترانسپورټ، کور جوړونې او تعمیراتو، د اوبو کارخانو، د کورنیو چارو د وزیرانو استعفاګانې قبولې کړې دي. د روان کال په فبروري کې د عراق وزیر اعظم پر کابینې غږ وکړ چې ځینو ټیکنوکراټانو ته د هم برخه ورکړي، خو د پیاوړو سیاسي ګوندونو د سخت مخالفت سره مخ شو. یوکران وایي په تیر یو شواروس کې د روس پلو بلتون پالو سره د جګړې پر مهال وو حکومتي سرتیري وژل شوی دی. په دې توګه په تیر نږدې یو کال کې د جولای میاشت د یوکران د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ثابته شوې ده. د یوکران د پوځ ویان اندری لیسنکو وایي په دې سربیره 14 نور عسکر ژوبل شوي هم دي. د تاوتریخوالي د زیاتېدو دغه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د منسک د تړون له تیرو 13 میاشتو راهیسې برقراره ده چې له مخې باید په ختیځ یوکران کې اور بند وي. د یوکرایني پوځ ویان وایي روس پلوه بلتون پالی پر حکومتي تاسیساتو د هوان مرمۍ کاروي. بل پلو د بلتون پالو مشر د یوکرین پوځ ته ګوته نیسي چې پر مخالفو سیمو یې ډزې تیزې کړي. دا تر دې ګړی د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا په سوات کې د بشري او ښځو حقوقو فعالان وایي هغلته د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي.
جنوري 2016 نواله او د کوم ډیټا مون کلیکټ کړی دنده تر اوسه پورې 29 زرانه داسې دي چې دا وژلې شوې دي.
په داسې حال کې چې د کوټي اوسیدونکو د اسکلو د اوبو د کمی لامل شکایت کوي. دغه ښاروال وایي حکومتي ادارې د اوبو د غلا کولو چارو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
مور ګورمنټ نشتاسي په دا باندې خلکو ډایرکټ چې د کوټي په اوبو راځي سروي کوي او به ګرځي بوتل لري.
او د ننګرهار ولایتي ادارې پرون د کوټ او حصارک ولسوالیو د یو شمېر هغو کورنیو ترمنځ چې په وروستیو جنګونو کې خپل غړي له لاسه ورکړي مالي مرستې وویشلې.
زمونږ داسې اولادونه او داسې بچیان د لاسه ورکړي چې د هغوی موږ له کونډې پاتې دي، د هغوی واړه واړه یتیمان پسې پاتې دي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ تاندې هیلې ونیس پروګرام هم اورئ. دیوې دا له مشال رادیو سره اوسه. رازو ولنه موضوع ته په داسې حال کې چې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د غیرت په نوم د ښځو د وژلو پیښو رپورټونه مخته راځي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د بشري او ښځو د حقونو فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغو د وژلو پیښې مخ په زیاتېدو دي. د سوات پولیس بیا وایي دوی هڅه کوي چې دغو پیښو پلټنې او د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان تر مخه کال 2015 کې سکم 1100 خزه د غیرت په نوم وجلې شوې دي. دغه کې د وجلې شوې خزو لوی برخه د خیبر پښتونخوا سره ده. په سوات کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنه د اویکننګ وایي چې صرف په 13 یو ونی کې 8 خزه یا د غیرت په نوم وجلې شوې یا ورته د خودکشي نوم ورکړل شوی دی، چې دغه د تشویش وړ خبره ده. د یادې شوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي
جنوري 2016 نوالا او تر نن ورځې پورې زمو سره چې کوم ډیټا مون کلیکټ کړی دنده تر اوسه پورې 29 زرانه داسې دي چې دا لکه وجلې شوې دي په ضلع سوات کې. غیرت په نوم باندې یا ول کله د خودکشي نوم ورکړل شي. دوه واقعیت په دې کې د انساني سمګلینګ زم سره غلي د خواتینو په حواله سره چې هغه سمګل شوی دي، مطلب ټریفیکینګ چې ساته ویل شي، یو پکې د سوری کیس زم سره رپورت شوی دی، او دوه د جنسي زیاتی کیسونه چې د خواتینو خلاف چې دغه دلته رپورت شوی دی زم سره.
د سیدو شریف اوسیدونکو خیر خیګړي ټولنې مشره نیلم چټان زیاتوي چې د خزو وجنو دغه لړۍ ډیره د تشویش خبره ده. دوی د خزو د غیرت په نوم د وجلو وجوهات په اړه وایي.
کازه دې دادی چې په سواد کې زیات تر جنکۍ چې دی د رښتې په وجه باندې ځان مړکې، یا د اډوکیشن لپاره هغه مخې ته تلل غواړي، تعلیم حاصلول غواړي، د کور طرف نه ورته اجازه نه ده هغه وجه ځان مړکې، یا چې د کور د مسلو د وجه هغه د خودکشي وکړي.
د خزو د حقونو ټولنې لپاره کارکونکو غزاله رحمان وایي چې سواد کې د وجلې شوی خزو زموارو ته چری هم سزا نه ده ورکړی شوی، او ځکه دغه لړۍ لا په زیاتې دودا
کوڅوک اف آی آر اومږي خو زمونږ په تاڼو کې چې کوم دي التم ډیر زیات ډسکریمینیشن کیږي. هغه چې کوم اف آی آر یې هغه په صحیح طریقه باندې هغه لانچ نه کی، هغه پیسې واخلي او د پیسو سره هغه اف آی آر چې دی هغه ډیر ویک کی، نو دا هغه اف آی آر کوم مخ کې کیس بوزي هم عدالت تنظیم سپریم کورټ هایډ کورټ ته هم لاړ شي، خو څه اف آی آر چې هغه کمزوري نو دغه په وجه باندې بې انصافي ډیر کیږي.
ولی بل خو د سواد پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وای پولیس چری هم پدغه په خو سترګې نه پټوي
چې هر پاکستانی چې دی د لایف پروټیکشن د اونر پروټیکشن د موږ ریسپانسبلټی ده که کسو کمپلینټ وکیا خو ویل ان ګوډ، کسو نو موږ پولیس ته انفارمیشن کړی نو ډېر کې څونه موږ تاسو سره دا ډیسکس کو چیرې موږ بغیر کمپلینټ نه موږ خپل پراپر انویسټیګیشن کړی دی، موږ پوسټ مارټم کړی دی، او چیرته سبې شوی دی چې واقعي د اونر کلینګ دی یا سوسایډ دی سوري مرډر دی یا هوموسایډ دی، نو دین موږ پراپر اګه انویسټیګیشن کړی دی انټرګیشن نو ان شاء الله پولیس کو ته بدلته نه سره
هر څه کوي. خوب د صوبې د نورو برخو په نسبت سواد کې د غیرت په نوم د خزو وجنې او د خودکشي لړۍ لا په زیاتې دوده.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو د مخنیوي لپاره جوړ ځانګړي عدالت پرون سه شنبه د پیپلز ګوند د پخوانی وزیر ډاکټر راسم حسین پر ضد د وسلوالو د درملنې او د هغو د ساتنې په مقدمه کې د دغه ښار د ښاروالۍ چوکۍ لپاره نومول شوی د ایم کیو ایم غړی وسیم اختر، د همدې ګوند روف صدیقي، د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند غړی انیس قائم خانی جیل ته لیږلی دي. متحده قامی مومنټ او پاک سرزمین ګوندونو د دوی پر غړیو له وسلوالو سره د مرستو تورونه رد کړي دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مقدمه کې عدالت ته هغه سره وسیم اختر، روف صدیقی، قادر پټیل او انیس قائم خانی هم شامل کړي وو چا چې د دی وړاندې د عدالت نه ضمانت اخیسته وو. ولې د سه شنبه په ورځ د دوی د ضمانت درخواست رد کړی شو او دوی پولیسو ونیول. د پیپلز ګوند قادر پټیل د عدالت نه په تیښته کې بریالی شو. ولې وروسته یې خپل ځان د خار بورډ بیسن تاڼه کې پولیسو ته حواله کو. د نومولی شوی خاروالو د صوبایي اسمبلی د پخوانی غړي په نیولو د سه شنبه په شپه ناوخته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د قامی اسمبلی غړي کور نوید ویل چې وسیم اختر او روف صدیقی د ضمانت درخواستونه ورکړي وو، خو داسې ښکاري چې د یو لوی فشار له کبله رد کړی شوی دی. درخواست رد کېدل د کوم غیر معمولي فشار نتیجه ده؟ د وسیم اختر او روف صدیقی لاسونه او ضمیرونه پاکو، ځکه خو هغوی د ملک نه بهر تلو لپاره د عدالت نه اجازه اخیستې وو، او بیا هم د دې کیس ته اورېدنې لپاره وسیم اختر په 13 نیټه د لندن نه بیرته راغی. بلنخته د پاک سرزمین ګوند چیرمین مصطفی کمال هم په خپل غړي انیس قائم خانی لګولې شوی تورونه رد کړي او ویلي دي چې باید ادارې د خلکو د نیولو پر ځای په لندن کې ناست دوی سرخیل یعنی الطاف حسین پر ضد کاروایی وکړي. د ایم کیو ایم د مشر الطاف حسین د خبرو اثر په هغه کارکنانو شوی کوم چې نیولې کیږي، او بیا دغه کارکنانو سره چې کومه رویه خپلول کیږي د هغې نه الطاف حسین ته هیڅ زیان نه رسیږي. د ذکر ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ او د پیټرولیم پخوانی وزیر ډاکټر عاصم حسین تیر کال د اګست په میاشت کې د درغلۍ او د وسلوالو د مالی مرستو په تور کې په داسې وخت کې نیولی شوی و چې هغه د لوړو زده کړو د کمیشن د یوې غونډې مشري کوله، او رینجرز هغه د نوي ورځو د ریمانډ وروستو پولیسو ته حواله کړی و چې وروستو د هغه نه قامی احتساب بیرو یا نیب هم د مالی درغلیو په اړه پلټنې پیل کړي دي. د ډاکټر عاصم حسین په کیس کې د دې وړاندې د هغه د خپل روغتون ضیاءالدین اسپتال مشر ډاکټر یوسف ستار هم په هغه د لګولو شو تورونو پخلی کړی او ویلي وو چې د ډاکټر عاصم حسین په روغتون کې د وسلوالو علاج شوی دی. هم په دغه بیان کې د سه شنبې په ورځ د نیول شو څلور واړو کسانو نومونه اخیستل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پوباندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوغه کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو پروند پنجاب په مری خارګوټی کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنی مودې غزولو او افغانستان ته د غوی د بیرته لګولو پر وخت په هیواد کې د غوی لپاره د ژوند او کار روزګار اسانتیا پیدا کول په څیر موضوعاتو خبرې وکړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د مشال ریڈیو خبریالې رفت انجم په تیر خبرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
پرون د اسلام آباد پمری خار کې د پاکستان، افغانستان او د نړیوالې د کډوالې ادارې چې کومه ده یونیسیار، د هغه د چارواکو ترمنځ د خزه کمیشن غونډه شوې ده. په دې کې د پاکستان کې چې کمیشن افغان کډوال دی، هغه ته د ورته غوښتنو د حل لارې لټولو نه علاوه د کډوالو پر رضاکارانه توګه بیا ستنېدو په وخت چې کوم افغانستان کې کوم انتظامات دي د هغې په اړه باندې خبرې کړې شوې. او په دې غونډه کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی نے علاوه د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د یو این سی آر چکم چارواکی دی پدې کې ګډون کړی وو. پدې کې د ټولنې چکم اهم خبره واغ دا و چې په پاکستان کې کم افغان کډوالو ته د دسمبر میاشت پورې کم مودي زیاتولو ډیډ لاین ورکړی شوی دی چې 31 دسمبر پورې به دا افغان کډوال چې په پاکستان کې میشت وي نو په هغه باندې په رسمي توګه باندې هم دستخط وشو. او دې نه علاوه چې کم یو این سی آر لخوا کډوالو ته د سندو په وخت کم امدادي رقم ورکړي کیږي پاغه کې هم د زیاتوالي په رسمي توګه پاغه هم د ښه شوه دي. په دې کې د افغانستان لخوا چې کم پلاوی راغلی او هغه پاکستان ته د افغان کډوالو د سندو په اړه باندې هم بریفینګ ورکړو چې پاغه کې هغه ته د افغانستان کې د دې تعلیم، صحت او نور څنګه سره چې کم تړلي انتظامات یې پاغه باندې بریفینګ وشو. د پاکستان لخوا دې ته د افغان کډوالو کم مشتې په پاکستان کې داغه په اړه مانم خبرې اترې وشوي. او دې کې د ټولو اهم خبره دا و چې دې ته د 31 دسمبر پورې دا موده زیاته کړې شوې ده. خو د بل خوا چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې کده دې د ستوګنې دلته کې زیاتېږي نو بیا په پاکستان حکومت لپاره کار وی چې د خیبر پختونخوا کې کم افغان کډوال دي هغه ته د کمپون تنظیم کی او په صوبه کې چې د هغه نور د هغه تنظیمات نشي کولای.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په
کړه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردوونکو، د پاکستان او ایران د ګمرکونو چارواکي سره سلا شوي چې د دواړو هیوادو پر پوله د تجارتي هلو ځلو د ښه کولو په موخه به نوې اسانتیاوې رامنځته کوي. د بلوچستان صوبې تجارانو پرون په کوټه کې د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې ایران دې د آزاد تجارت لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي. په دغه اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د ایرانی او پاکستانی تجارو دوه ورځنی غونډه نن په کوټه کې پیل شوه. په غونډه کې د پاکستان لخوا وویل شو چې په تپتان کې د ایران سره پر پوله د پاکستان د ګمرک محکمه تر 12 ساعتو پورې کار کوي چې مخه و تجارت ته زیاتی اسانتیا ورکول دي. خو د ایران لخوا وخت کم دی. د پاکستان لخوا غوښتنه وسوه چې دغه وخت زیات شي. د بلوچستان د ګمرک د محکمې مرستیال مشر فرید الله خان وویل چې د وخت د کمی له امله ډېرې خوراکي شیان لکه آم او نارنګي د خرابې
سره
مخ سی. ایران سے کوئی چیز ہماری طرف لے کر آتا ہے. ایران سے پاکستان تھا راستہ دریجی پا آگے کی تڈیرو کی مت یا بیا نوی معلومہ پر دې مهال د ایران سیستان بلوچستان صوبې د ګمرک د ادارې مشر میرمنی اوویل ایران د پاکستان سره د تجارت د ودې لپاره هر ډول ګامونو پورته کولو ته تیار دی. په دې غونډه کې د بلوچستان د یو تاجر وینا وه. پر دې مهال د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مشر جمال طریقي غوښتنه وکړه پکار دی چې ایران د پاکستان سره و آزاد تجارت ته وده ورکړي. دغه ډول به د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت د 5 ارب روپیو څخه لوړ شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013،
15320
او 15280 کیلو هرتز.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې کلیوي خوا د ګرمۍ په موسم کې خلک د څښاک د پاکو اوبو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو له بلې خوا دوی مجبور دي چې د ټینکرانو اوبه په ګرانو بیو ترلاسه کړي. چارواکي وایي تر هغې چې په ښار کې شاوخوا 1500 ناقانونه کویان نوي بند کړل شوي، د اوبو د کمی ستونزه به همداسې دوام ولري. د کوټې نه بیا هم د مشال رادیو خبریال ایوب ترین تفصیل راکوي.
د کوټ ښار په زیاترو برخو کې د چرنګ د اوبو د کمښت له امله ډېری خلک د خپلو اوبو ضرورت د ټینکرانو د لارې پوره کوي، چې له امله د ګرمۍ په دې موسم کې د اوبو د ټینکرانو بیې څو چنده لوړې شوې دي. د دې د علت په اړه د ټینکرانو خاوندان وایي چې په ځمې کې د دوی کاروبار ډېر کم سي، نو همدا وجه ده چې دوی په ګرمۍ کې په ګرانه بیه د خلکو وکورو ته د اوبو رسولو ته اړ دي.
تقریبا د 500 ټینکره پورې موږ ته ګردي اوبه راکوي. د اوبو سطح ډېره ښکته شوې ده، موږ زیات کار د جنریټر ساخو او د دې قیمتونه چې دي موږ کمیشن 250-300 اخو. د بالا ریټونه در 650 پورې دي، در بازار ریټ 300 پورې دي. دا نوې کور والا چې راسي وي 2000 در کوم 1500 دي، د دې سره نه وړي. هغه وې زما ګراک دی، بیا خرابي چې زما سه په جیمی کې مغواړي، کور والا په جیمی کې نه غواړي. زمړ د په دوبي کې 55 ټینکر وځي، په جیمی کې نه وځي.
په دې ترڅ کې چې مکله د کوټې د شاروال ډاکټر کلیم لا سره تماس ونیوي، نو هغه ول چې دا وخت په کوټ شار کې نږدې 2 لکه د اوبو نه لیکي خلکو په ناقانونه توګه لګولې دي.
اوبه به ډیری کم یا به لږ کم، د دې غلط تقسیم دی. بعض د ازمر پلمبران چې دي دا په دوکانونو کې کړي، هر سړی د شپې وړلې کودای وکړي، د لوی پایپ سره ډایرکټ سروای کې وکړي. د دې کوټې د پاره پټ میډر علاقې لاس ټیوب ویل چار یو شپږ انچ اوبه ورکوي. دا بیا کوټې له راوستلې د هغو زمینداران قبضه پر وکړه. هغه هلته اریګیشن، یعنی موږ ګورمنټ نه ستاسي په دا ازارګنجي کې دغه پر دا باندې خلکو ډایرکټ چې د کوټې پر اوبه راځي سروي کې وکړي، اوبه یې ګردي بوتللې.
ډاکټر کلیم الله غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاسه نږدې 1500 کویان چې په ناقانونه توګه لګېدلې دي بند کړي، او د دې تر څنګ د کورو ناقانونه نلیکي هم پرې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
انت بادشاہ خان مال یو کا سره کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د ننګرهار ولایتي ادارې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کوټ او حصارک ولسوالیو د یو شمېر کورنیو ترمنځ نغدي مرستې وویشلې. د هغه کورنیو چې غړي په دې وروستیو جنګونو کې وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم کورونه سوځول شوي ول. په دغه تفصیل د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مرستې د سې شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې له کابل څخه د راغلي پلاوي پر وړاندې د ننګرهار د والي په لاسونو په جنګ ځپلو کورنیو باندې وویشل شوې. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د مرستو د ویش پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ولایتي ادارې په غوښتنه افغان ولسمشر یادې مرستې منظوري کړې دي.
ټول نولس شهیدانو کورنۍ لرو چې د هر یو کورنۍ سره به یو یو لکه افغانۍ کومک کېږي. وڅلوېښت ټپیان لرو، د هر یو کورنۍ سره به د ټپیانو 50,000 افغانۍ کومک کېږي. او 122 کورنۍ داسې دي چې یاد دي کورونه سوي دي او یا پوره ویجاړ شوي دي، 50,000 افغانۍ کومک کوو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح‌الله ازمري له ولسمشر نه د مننې تر څنګ په ولسو غږ وکړ چې د نظام د بقا په خاطر د خپل اولادونه د ملي اردو او پولیسو لیکو ته ولیږي.
زمون پیغام لوسون ته دا ده چې د پخوا په څیر د خپل د نظام د بقا او د خپل نظام د تقویت لپاره چې خپل بچیان مو اردو پولیس او امنیتي ځواکونو ته لیږل دي، بچیان نور هم ولیږي، د دې نظام حمایت وکړو. دا نظام زمون خپل نظام دی، د دې به موږ ملاتړ کوو. تر که دا نظام نه موږ تاسو به یو
او یو تنگ جنگ زفل وایي چې دغه مرستې تر یو حد غم او درد کمولی شي.
ما پخپلا وو کسان د خپل کورنۍ شهیدان ورکړه، دا زمونږ په سلو کې بس یو یو شل فیصد درد کمولی شي، ځکه چې زمونږ داسې اولادونه او داسې بچیان د لاسه ورکړي چې دا هغوی موږ له کونډې پاتې دي، د هغوی واړه واړه یتیمان پسې پاتې دي.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د هغو ټولو ولسوالیو د جنګ ځپلو کورنیو لپاره یې له مرکز څخه مرستې غوښتي او کله چې منظوري وشوه ټولو مستحقو کورنیو ته به یې ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو او اردو ډرامو نومیالي فنکار او وتلي پښتون انځورګر جمال شاه په د پښتني سیمې پر نام نه وضعیت د ریونج آف ورتلس په نوم په انګریزي ژبه یو فلم جوړ کړی چې ټاکل شوی د روانې میاشت پر 2 د پاکستان په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل شي. نوموړی وایي په فلم کې هڅه کړې چې د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو له وجې د ځپل شویو پښتنو حال د نړۍ خلکو ته ښکاره کړي. له جمال شاه سره زموږ همکارې انیسې اجمل مرکه کړې ده.
دا به خدای کول په بهشتن تاریخ ریلیز کیږي. سوری د سوات په انسرجنسی باندې ده چې کوم وخت طالبان په سوات باندې قابض وو، دا هغه زمانې کیسې دي او څه هغه ما راټولې کړې دي.
نو سټوري کې لکه ستاسو زیاتره فوکس چا څوک دي؟
پس منظر دا په زمانه کې چې ګورنمنټ په طالبانو کې د صوفي احمد په ذریعه خبرې اترې روانې وي، هغه دي او بیا په اخر کې هغه د دې ټاکس ختم سي، آخر کې بیا آرمی راسي. او اصل دغه څه دی، فوکس څه دی، د خلکو په کې څه دی، چې دا دوران چې د خلکو سره څه سوي په هغه باندې دا فلم. خو یو وخت ما دا فلم په پښتو کې جوړو، په زمانه کې ما نوم یې شو د خصمان بدل، خو بیا په پښتو کې نه سو جوړ، نو د دې انګریزي ترانسلیشن چې یو هغه زیاته مشهور شوی و. فلحال نوم مطلب ښکار نوم څه دی، ریونج آف د ورتلس دی، ترجمه یې بدل دی.
او دا به صرف په پاکستان کې ریلیز کیږي که تاسو اراده لرئ چې نور ملکونو کې؟
نه، لومړی ځل خو به ټول پاکستان کې وي، داغه پسته به په نورو ملکونو کې ان شاء الله دا ریلیز وو.
چې ما یو خبر کې کتل چې دی کې تاسو هغه خلک راغست دي چې کوم د فوجي اپریشن په وخت کې په سواد کې پاتې شوی وو، دا غسی مين نه راوتی، نو دا هم دغه سیده
دا د اپریشن د اول کې سدا اپریشن خو په اخر کې دغه سی دا خلکو خپل مبارزه کړی وی، خپل قربانیان یې ور کړی وی، دا بعد فوج.
او دا فلم تقریبا لکه تاسو سمره وخت کې سونه مده کې جوړ کړی دی او په کوم کوم علاقو کې جوړ کړو؟
دا مشتونه په سواد کې شوټ کړی دی. اوس خو په شوټینګ تقریبا ټیکنیکل وجوهات وجه بیا مې بیرته د نوي سره ایډیټ کړي، ګریډینګ او پوسټ پروډکشن ټول، نو په دې تقریبا د کال نه زیات ولګېدو.
او بل لکه ستاسو سوچ څنګه پیدا شو د دې فلم طرف ته، د دې کیسې طرف ته؟
پښتنو مسایل ته زما ډېر په خوانه توجه ده، چې د افغانستان د شر شروع کېدو د هغه زمانه 2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات دغه د طالبانو زمانه باندې. نو هغه دوران ما خلک ولید خبرې اترې مو وکړ نو زما په ذهن کې دارل چې په دې به فلم جوړو. دا زما خپل فیصله چا ماته نه دی ویلي، نه دا فنډډ دی نه ایجنډا سپک شوی دی.
له وتلی پښتون انځورګر او فلم جوړونکي جمال شاه سرمدانی سي اجمل مرکه اوریداو. اوریدونکو په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې شوې، د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی سوره.
په سوات کې د ویختیا په نوم د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو یو ټولنه وای په یاد ضلع کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې اته او د روان کال له پیله 29 میرمنې په ناموسي پیښو کې وژل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په تیرې کال کې د نږدې 1100 میرمنو په ورته پیښو کې د وژلو ادعا کوي. په کراچۍ کې ترهګرۍ د مخنیوي ځانګړي عدالت یو شمېر مخور سیاسي شخصیتونه د سه شنبې په ورځ زندان ته ولېږل. د عدالت په حکم د متحده قامي ګوند وسیم اختر او رؤوف صدیقي، د پیپلز ګوند قادر پټیل او د پاک سرزمین ګوند انیس قایم خاني زندان ته لېږل شوی دي. د ننګرهار چارواکي وایي په یو ډرون برید کې 15 داعش وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویانه توله خوګیاڼی وایي د چین ورسوالۍ د باندر په سنځلي بازار سیمه کې د ډرون برید له کبله داعش وسلوالو ته تلفات اوریدلی دي. په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي د هغه سړي هویت باید دقیق وکتل او څرګند شي چې په جرمني کې یو شمېر کسان په چړاو تبر وهل. دغه په وینا اروپا ته د کډوالو په سیل کې د نورو هیوادونو یو شمېر خلک هم د افغانانو په نوم راغلي. امریکا کې د ریپبلیکنز ګوند په رسمي ډول ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکي پړاو لپاره خپل نوماند اعلان کړ. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د نومبر په 8 به ترسره شي تمه کیږي چې د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن به د ډونالد ټرمپ سره په مقابله کې وي. یوکران وایي په تیر یو شواروس کې د روس پلو بلتون پالو سره د جګړې پر مهال وو حکومتي سرتیري وژل شوي دي. په دې توګه په تیر نږدې یو کال کې د جولای میاشت د یوکران د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ وه. او د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د خپل کابینې د شپږو وزیرانو استعفا قبول کړه. د وزیر اعظم او د کابینې د وزیرانو ترمنځ اختلافات وروسته لاغي پیدا شول چې اغلی عبادی په کابینه کې د ځینو کارپوهانو د شاملولو غوښتنه وکړه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د بر دیر ډوګدره سیمه کې په ریموت کنټرول بمی چاودنه کې د امن کمیټې مشر خان محمد په شمول و کسان ووجلې شول. ورسپانه لیکي چې ترڅو په ملک کې د ترهګرۍ امکانات موجود وي تر هغه به دا قسمه پیښې رامخته کیږي چې له وجې به د اولس ژوند د مشکلاتو سره مخ وي. ورسپانه لیکي چې امنیتي ادارو لپاره دي چې د ترهګرۍ له وجې نیغ په نیغه متاثره کیدونکو سیمو ته خپل پام راواړوي او په بر دیر پیښه کې وجلې شوي کسانو قاتلان دي معلوم کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي. ورسپانه لیکي چې ترهګرو دا ثابته کړه چې دوی د امن دښمنان دي او د اسلام او انسانیت سره هیڅ مینه نه لري. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په ملکی کچ استخباراتي معلوماتو تبادله سره سره د سفری لارو څارنه دی وکړي شي چې د ملک نه د هر قسمه ترهګري خاتمه وکړي شي. آج ورسپانه خپل اداریا د بیرستر اویس شاه پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان فوز ویان عاصم باجوا مطبوعاتو ته وویل چې د اویس شاه خوشی کولو لپاره خصوصي اپریشن د شپې 2:30 بجې وکړې شو او کاروایي کې ډرایور په شمول درې وسلوال ووجلې شول. ورسپانه لیکي چې د فوز وینا تر مخه چې په فاټا کې حکومتي رټ قائم کړی شوی دی او که ضرب عزب عملیات نه وکړي شوی نو د وسلوالو لپاره تګ راتګ به ډیر اسان وي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا سره لګیدلې قبایلی سیمو کې حکومتي رټ بحالولو وروسته انتظامیه لپاره دي چې په سیمو کې د بحالۍ کارونو سره سره ترقیاتي کارونه وکړي. د ترڅنګ د قبایلی سیمو لپاره چې کومه خصوصي کمیټه جوړه کړې شوې ده او هغې خپل سفارشات هم تیار کړي دي نو چې څومره زر کې دې شي قبایلی سیمو ته د یو حیثیت ورکړي شي چې په دې علاقو کې هم د ترقۍ لارې خلاص شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو څو کلونو کې دا قسمه پیښې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زامنو سره هم رامخته شوې وي او د دوانو پر خوشی کېدو کې کلونه لګیدلی وو. نو دغه وجدا چې د اویس شاه زر را خوشی کېدو په حق له هم خلکو زیاته تمه نه لرله خو نه هیڅ ورځ وروسته د نوموړي را خوشی کول په یقیني توګه د امنیتي ادارو ښه کارکردګي ښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په ولیکنه کې ویلي د پاکستان انتظامی چارواکو په غیبات کې د وژل شوی ماډل کندیل بلوچ په عدالتي مقدمه کې د هغې له کورنۍ د دغه قتل د ملزم د بخلو حق اخیستی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې هغو انګیزو ته کتنه شوې چې ګواکې په کابل کې د میشتو بهرنیانو لپاره امنیتي خطرونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
رویټرز خبری ایجنسی د سرچینو له خلیلې کې پاکستانی انتظامی د ټولنیز میډیا وتلې چهرې کندیل بلوچ په کورنۍ په قانوني توګه بندیز لګولې چې دا غي وژن کې رو بخي. د ایجنس په خبره په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنې خلاف دا یو داسې ګام دی چې ډیر کم تر سترګو کیږي. د پولیسو یوې سرچینې ویلي چې د پنجاب حکومت دا کار ناممکن کړی چې د کندیل بلوچ کورنۍ د لور وژن کې زوی وبخي. ایجنس دا هغه قانوني نیمګړتیا بولي چې لامل یې په هیواد کې د غیرت په نوم وژنې بے له سزا ترسره کیږي. دا لانه د واضحه چې آیا د پنجاب حکومت له دې فیصلې سره به څه نتیجه کون اصلاحات وشي که څنګه. د غیرت په نوم وژنو خلاف هغه بل چې مقصد یې له کورنۍ د بخښنې حق اخیستل دي که څه هم پارلمان ته وړاندې شوی دی خو تر اوسه د منظوري فیصله نه ده شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په فروری میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وړاندې شوي بل منظوري تیزولو باندې به کار کیږي خو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ نه دي شوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې یو تاثر دی چې ګواکې کابل کې حالات ورځ په ورځ خطرناکه کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم استخباراتي چارواکي په هیواد کې د بهرنیانو د لادرکه کېدو په اړه اندېښمن دي خو په اصل کې داسې نه ده چې لارې کوڅې له بهرنیانو ډکې دي بلکې په دوی کې یو بهرنی هم نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې په زرګونو سفارتکاران بهرني سرتیري او نور کارکوونکي میشتي خو زیاتره په سخت امنیت او د دیوالونو تر شا له خلکو پناه ژوند کوي. ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو عام تاثر دی چې اوس مهال د دوی لپاره د کال 2001 راهیسې تر هر وخت زیات له ګواښه ډک حالات دي. ورځپاڼه یو مثال ورکوي چې یو ناسرګنده اروپایي سفارتخانه کې یوه شپه اهلکاران د ډزو په آوازونو پاسېدل او یوې خوندي کمرې ته منډه وهله. دغه اهلکاران چې یریدلیو یو پکې ټوپک تیار ساتلی او یو بل یې ژړل. د هغوی په ګمان امنیتي کسان یې بهر په جګړه کې بوخت وو. وروسته بیا خبر شو چې په اصل کې هغه شپه افغانستان د کرکټ یو مهمه لوبه ګټلې وه او د ښار نیمې برخې د بریا خوشحالي منزله.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا حکومت په ترکیه کې د رژیم پر ضد د ناکامۍ کودتا په اړه په څېړنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. سپین مړی ویلي ولسمشر براک اوباما له خپل ترکی سیال طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې غته په تحقیقاتو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان بیا له ترکیې غوښتي چې دغه پیښې په تړاو د نیول شوو کسانو په محاکمه کې بیړه ونه کړي. فرشته جلالزی تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې کړې او په ترکیه کې د ناکامۍ سوې کودتا په ارتباط پر روانو څېړنو یې د هغه نظر اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The president pledged any needed assistance.
جمهور رئیس اوباما د ترکیه له ولسمشر سره د دې پیښې د دقیقو جزئیاتو د څرګندولو لپاره د هر ډول ضروري همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر اوباما یو استثنا دا و چې له کودتا سره په ارتباط د تورنو کسانو په اړه باید بشپړې او شفافې څېړنې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر هم پر ترکیه غږ کړی چې هلته د ناکامۍ سوې کودتا په وړاندې به ځوابي اقدام کې د قانون حاکمیت په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د ادارې د ترکیې د ولسمشر د دې خبرې په اړه چې شایي په دې ارتباط د اعدام حکم برحاله کړي اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر زید راد الحسین پرون وویل چې خپلواک څارونکي باید په ټوله ترکیه کې توقیف ځایونه او د زندانونو شرایط وګوري او دا هم باید وڅېړي چې زندانیان له وکیلانو سره د تماس او له خپلو کورنیو سره د خبرو حق لري که نه. زید راد الحسین پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې بشري حقونه باید د امنیت په نوم تر پښو لاندې نه سي او د هغو کسانو په محاکمه کې دین بیړه نه کیږي چې له کودتا سره د لاس درلودو په تور نیول شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی وویل چې ولسمشر اوباما هم له اردوغان سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په دې اړه تحقیقات باید د ډیموکراسۍ د اصولو په چوکاټ کې وي. جاش ارنست ویل دا څرګنده ده چې د امریکا حکومت د تروریزم یا پر ډیموکراتیکو دولتونو د حملو ملاتړ نه کوي.
The president also believes that that investigation should be conducted.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې چرنې باید په هغو ډیموکراتیکو اصولو برابرې وي چې د ترکیه په اساسي قانون کې ذکر شوی دی او د چرنو بشپړتیا هم پکې شامل دي. په دې کې د بشري حقوقو یو بنیادی اصل دا هم دی چې د ترکیه په اساسي قانون کې اشاره ورته شوې ده او هغه د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د غونډو ازادي دي. دا هغه ارزښتونه دي چې د ترکیه خلکو د کودتا په وړاندې په ځواب کې دفاع ورڅخه وکړه. په ترکیه کې د کودتا په ارتباط زرهاو تنه نیول شوی دي او د ترکیه حکومت هم داراس د زیاتو حکومتي ادارو مامورین، د یو شمیر پوهنتونونو استادان او حتی د قضایي ادارو کارکوونکي له دندو لري کړی دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش پرون سه شنبه په جرمني کې شوې د هغې حملې ذمهواري قبول کړه چې د پولیسو په وینا یو افغان پناه غوښتونکي ترسره کړې ده. د جرمني پولیس وایي د هغه هیواد په جنوبي ایالت باوریا کې یو افغان پناه غوښتونکي چې 18 کلن دی د دوشنبې په شپه په اورګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړل. په دغه حمله کې لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شول چې ورڅخه د دوو روغتیایي حالت نازک بدل شوی دی. تفصیل بیا هم د فرشتې جلال زین اور.
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په جرمني کې تر حملې وروسته د هغه افغان پناه غوښتونکي یو مخکې له مخکې ثبت شوی ویډیویي پیغام خپور کړی چې په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر وارونه وکړو. په هغه ویډیویي پیغام کې چې داعش خپور کړی دی، هلک له داعش ملاتړ اعلان کړی او د حملې خبرداری ورکړی دی، خو د جرمني پولیسو د داعش د دې ادعا د حقیقت په اړه شک څرګند کړی او ټینګار کوي چې حمله کوونکي له داعش سره مستقیم ارتباط نه درلود. رپورټونه وایي حمله کوونکي د الله اکبر نارې وهلې او بیا یې پر خلکو حمله کړې ده. د جرمني د جنوبي ایالت باوریا د کورنیو چارو وزیر یاخیم هرمن پرون خبریالان ته وویل په لومړي عاجل ټلیفون کې چې د ریل ګاډي د عاجلو حالتونو لپاره د ځانګړو پولیسو دفتر ته شوی، یو عیني شاهد ویلي چې حمله کوونکي د الله اکبر ناره کړې ده. پر دې علاوه د داعش یو بیرغ د هغه په خونه کې موندل شوی دی. پولیس د دې شواهدو په څېړنه لګیا دي، خو اوسمهال د حمله کوونکي او داعش ترمنځ د مستقیم ارتباط هیڅ ثبوت نشته. د جرمني پولیسو پر دې هلک چې د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي ډزې کړي او وایي چې وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې د هغه د خونې د تلاشۍ پر وخت یې د داعش یو بیرغ هم موندلی دی. د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزیر یاخیم هرمن ویلي چې د حمله کوونکي په خونه کې په پښتو ځینې لیکل سوي نوټونه هم موندل سوي دي چې د هغه د افراطي افکارو څرګندونه کولای شي، خو له داعش سره د هغه ارتباط نه ثابتوي. د پیژې ځای ته د پولیسو له رسېدو سره حمله کوونکی له ریله وتلی و، خو پولیسو وروسته د دریاب پر غاړه ونیو. هغه له پولیسو سره هم د نښتې په لټه کې و او په تبر یې پر هغوی د حملې هڅه کوله، خو پولیسو ډزې ورباندې وکړې او ووژل سو. د جرمني څارنوالانو ویلي چې د حمله کوونکي یو نږدې ملګری په دو نږدې ورځو کې په افغانستان کې وژل سوی و او د دې له امله شایي عصبي او خواشینی و. د جرمني پولیسو د حمله کوونکي د هویت په اړه جزئیات نه دي څرګند کړي، خو وایي چې دوه کاله وړاندې له خپل مور او پلار پرته جرمني ته ورغلی و او یوې جرمني کورنۍ ته سپارل سوی و. کچېرې له داعش سره د حمله کوونکي ارتباط تایید شي، دا به په جرمني کې د داعش د پلویانو لومړی حمله وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
او سوریدونکو تاندې هیله خبرونه د تورو چې زموږ همکار فرخنده اسدی ستاسو لپاره جوړوي.
په تاندې هیله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په اسکولونو کې د سہولتونو په نشټوالي خبرې کوو.
دلته خو پرمیچرو ان دې ټول اسکولونو کې کمیټه بالکل واړه پسمه کوي نه چې
بالکل لکه نشته
سره شته. دا به هم باورې چې ولې اکثره جنکۍ په لورو پرتو سیمو کې د پنځم وروستو سکولونو ته تک پرېږدي.
زمونږ سره پرایمري لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو چې کله پرایمري لیول یو ماشومه شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي.
او د یوې لیکوالې او شاعرې کلثوم زیب سره هم خبرې کوو.
دغه خاندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر بیا زموږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
تر ټولو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو خبرې کوو. په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي کارپوهان وایي د صوبې په زرګونو سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې د دغې له وجې په ډېرو سیمو کې ماشومان سکولونو ته تګ پرېږدي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې تر مخه د دغه صوبې په زرګونو پرایمري او های سکولونو کې بنیادي سهولتونه نشته چې پکې سره 100.5 زرو سکولونو کې د سکلو پاکې اوبه نشته، په څه باندې 100 زرو سکولونو کې بجلی نشته، د 50 زرو سکولونو چاردیواري او سبان د سالور زره بیا غسلخانې نه لري چې د دغې له وجې خاص کر جنکۍ سکولونو ته تک پرېږدي. د سوات تمټې د جنکو د سکول یوه پرنسپله ګل خاندانه وایي په سیمه کې جنکۍ زده کوونکي او استادان ډېر مشکلات لري، سکولونه لري دي او بیا سهولتونه هم نه لري.
دلته کې خو د فرنیچر او الټرې ټول سکولونو کې کمی ده، بالکل واړه پسمه کرنا شي، بالکل لکه نشته سره شته نه سکولونو کې فرنیچر. یو دا چې په دې کې د کمرو کمی ده په سکولونو کې، اکثر تعداد چې وایي ماشومان پکې بیا نه راځي، هغه پسمه کو نه چې په هغه فرنیچر بیا هم نه ښودل کېږي. او د اوبو پکې انتهایي کمی ده، چې د اوبو درته ځنې کمی ملي، د اوبو ډېر زیات کمی ده. تاسو ورته باندې ماشومانو چې یوز کېږي هغه هم ګنده پراتی او ماشومانو د سکولو دپاره هم.
په خیبر پښتونخوا کې په تعلیمي پرمختګ کارکون د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وای د صوبې زیاتره سکولونه بنیادي سهولتونه نه لري او همدغه وجه ده چې په ځینو لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې ماشومان جنکۍ بیا سکولونو ته نه ځي.
25 لاک وي، 25 لاک وي، موږ سره ماشومان سکولونو نه بار دي. هغه کې 60% ماشومان دي او 40% الکان دي. هغه ایج سکوندا عمر 50 کال نه تر 14 کال پورې هغه دا ایج ده، هغه سکولونو نه بار دي. زموږ سره خیبر پښتونخوا کې 25 ډسټرکټس دي، هغه کې موږ سره زیات خراب تورغر او کوهستان او بډګرام کې دي. هلته کې د سکول انفراسټرکچر سکوندا اچھا د سکول مه شومان سکولونو نه بار دي. زموږ دلته کې هغه سوسایټي باونډز دي یا د څه نور وجوهات دي، هغه وجوهات د دې سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمون سره پرایمری لیول پر ماشومان خو سکولونو ته روان وي، خو چې کله پرایمری لیول یو ماشوم شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرېږدي. هغه مین وجوهات د دې چې هغه ته سکول کې بیسک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو، هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې. نو هغه وجه نه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیاته شي، پرایمری نه لاندې کم وي. او موږ چې څومره انرولمنت کمپین نه سیول سوسایټي دي ته ګورنمنت ته غاری ډپارټمنټ دا انرولمنت کمپین هوچلې، خو زموږ د ستاسو د ریډیو انفارمیشن تر مخه هغه ته د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته دا پیغام ورکړو چې کایندلی یو داسې سیستم د میکانیزم د جوړ شي چې کوم ماشومان سکولونو کې انرول شي هغه د چک اینډ بیلنس وسطی شي. هلته کې ډېر ماشومان سکولو کې انرول شي، زما خپله په سکولونو کې ډېر تګ راتګ وي. هلته کې ماشومان دا ګیله کوي چې ما ته په سکول کې کمرې کې ځای نشته.
د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 مالي کال لپاره 111 ارب روپۍ تعلیم ته مختص کړي دي چې دغه بعد صوبې په تعلیمي پرمختګ مصرفوي. د صوبې د تعلیم وزیر وایي دوی په لرو پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ لپاره زیات کار کوي.
جنکو خو اوبویسلی زموږ په سوسایټي کې لږ ورته دغه شته چې د جنکو تعلیم کم دی نسبتا د هلکانو، ټوټل کم دی، خو بهرحال پاتې کې بیا نسبتا د جنکو لږ سیوا کمی راځي. سارې د پرمو مختلف د دې نه علاوه د دې کمپین نه علاوه د دې کې کوشش کوو چې سوله زیات تنظیم کول شو، خو د دې نه علاوه موږ بیس باندې یو بل پروگرام شروع کړی چې په هغه کې مونږ لیست ډیولپ ڈسٹرکټس کې کوم دي.
باغی کې تور غر شو کوستان شو نور داسې علاقې چې لیست یو لږ ډیسټریکټ دی باغی کې موږ د شپږو سو نوالا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې موږ سټایپنګ ورکو وظیفه ورکو ماشومان جنکونه چې هغوی سکولونو کې انرول شي چې انکاریج شي چې مور او پلار ته څه انسینټیو ملاوېږي او هغوی په دې دغه کې انسینټیو د وجې ماشومان یې سکولونو ته رولېږي یو دغه دی بل د دې نه علاوه دویم نمبر د جنکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره موږ یو لیست یو ریپسس کې اګین هغه به ایجوکیشنل مینیجرز چې کوم دي ښځې ایجوکیشن افیسرز چې کوم دي هغې نه موږ 50% ایکسټرا سیلری ورکو چې هغې انکرج شي هغې نه کوته تلو باندې او هغې ښه دغه سره کار کوي ښه کوشش کوي محنت کوي انکرج کېږي د هغې دپاره موږ ایجوکیشن مینیجرز دپاره فیمیل ایجوکیشن مینیجرز دپاره 50% ایکسټرا سیلری ورکو
که څه هم صوبای حکومت په واک کې دراتلو سره په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړه خو تعلیمي کارپوهان وایي په صوبه کې لا هم په زرګونو سکولونه داسې دي چې زده کوونکي بنیادي سهولتونه نه لري او باید د صوبې حکومت په تعلیمي پرمختګ په خپلو اعلانونو عملي کار وکړي. او اوس هم راځو د وی لیکوالې او شاعرې مرکې ته. کلثوم زیب د ثوابې سره تعلق لري. هغه یو استاذه او لیکواله ده. د پښتو په یو شخصي ټلویزیون کې د قربانې په حیث همکار کوي. په پښتو او اردو دواړو ژبو کې شاعري کوي. د پښتو د شاعرۍ یو کتاب یې هم چاپ شوی ده او د پیپلز ګوند سره تعلق لري. د خپل تعلیم په اړه دا وایي.
زه د ثوابې علاقې یم او راغلی یو اوس خاریه کې اوسو پېښور کې. او بله خبره دا ده چې تعلیم کله زه ودېدم نو هغه وخت کې زه میټرکولیټم مطلب ما لسم پاس کړو او چې کله مې ماشومان درې واړه مې دي واده شوم درې ماشومان مې هغه مې لوی کړو د هغې نه پس ما چې دی نو پرایویټ تعلیم چې دی نو شروع کړو او نن سبا زما ایم ایس سی وومن انجینیر سټډیز اخیری لاسٹ پیپر ورکڑے میں اور سر ور سر ایم اے اردو فائنل اس ماں دگا کو بی ایڈ میں ور سر ہو بیٹا چیز یہ ٹیچر ہوں گے ماں اور دین علاوہ دادا چی معشومان
کلثوم زیب وایي دا د یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري نو ځکه دا هم د ډېر پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې برخه لري.
خبره دا چې کورنۍ زمونږ بنا سیاسي وه لکه د پای خدمتګارو پارټي چې وه کله د باچا خان نو زمونږ کور د هغې دویم کور زما تر چې دی فردوس خان د کوکو په نوم یادېد هغه وخت کې نو د باچا خان ړومبی ملګری و. هغه د دیارلسو کالو چې هغه د خدای خدمتګارو په تحریک کې شامل شو د باچا خان ړومبی ملګری او اولس کاله کې د تیر کړی دی. نو زمونږ کور چې و نو دا یو لکه تاسو ورته د سیاسي تربیتګا ویلی شي نو زمونږ په کور کې به هر وخت میلمانه تلو راتلو ټول سیاسي لیډران ښځې سړي نو د ماشوموالي یاده داسې چې موږ به ټولو سره میلاوېدو نو یو مدرسه وه د سیاسي نو هغه وخت کې دا وه چې دغه ډېر زیات وه سختي ډېره زیاته وه زمونږ کور به هر وخت نیلام کېده. زما پلار به په خپلو پیسو خپل کور واپس اخېستو دغه شان د جایداد خبره وه ډېرې قربانۍ دي ډېر هر وخت به یو هنګامه وه موږ کره نو د سیاست نه بیا څنګه بچ کېدی شم لکه زما ته خو بعضې وخت داسې لږي چې زه کېدای شي سیاسي ورکړی یم. بیا چې واده نه پس دغه وه نو د پیپلز پارټۍ خبره تاسو کوئ نو د دې سره زما تعلق زما د کور والا په وجه باندې دی د سړی چې نه دا غي په پیپلز پارټۍ سره تعلق دی نو بیا دا وه چې غیره د
دا چې اوس ښځې په سیاسي هلو ځلو کې د پخوانه آیا زیاته برخه لري او که نه او آیا ځوان کل د خپلو مسلو نه خبر دی په ځواب کې کلثوم زیب وایي
زمونږ وخت چې و دومره ډېر وخت خو نه دی شوی خو زمونږ د تاسو که خپله نظر واچوئ نو تیر دا لس دولس کاله داسې شو چې خلک څه عجیبه غوندې شو د دې نه مخکې د هر سیس لکه خپل یو قدر او یو عزت او یو دغه نو زمونږ د خپل هغه وخت سیزونه چې مونږ را یاد کوي نه پس نو هغه خو که به تاسو په یو تعلیمي اداره کې وي نو هلته به مو ښه ټیکټاک پاټیانو د اسټوډنټانو یو سیاسي تربیت کو. بیا زمونږ اجرې وي، بیا زمونږ کورونه وو، زمونږ ناسته پاسته وه، زمونږ خپل قبایلي روایاتو کې چې کوم سیاسي ګوندونه جمع وو د هغې نو هغه وخت کې دې کې ډېر فرق دی. اوس خو عجیبه غوندې حالات دي. تاسو یقین وکړئ چې زمونږ خپله علاقه ده سوابی، هلته تاسو ماشوم نه وړوکي نه بې سیاسي تپوس وکړي نو به دله ټیک ټاک جواب درکړي. خو چې مونږ دلته کې اوس پېښور کې زه اوسېږم او دلته کې دا نن سبا چې کوم ځوان کول دی د دوی اپروچ ته ډېر عجیبه ټویټر راغی، نو فیسبوک راغی، او دا اوس نوي چې سیاسي کوم سیزونه مخې ته راځي. نو یو زما بخښنه غواړم که یو ګندګي غوندې یو څه بدتمیزي غوندې پتي غوندې عجیبه غوندې ماحول دی. او باقي پاتې شو دا چې تاسو وایئ چې د ښځې په حیثیت باندې زه ګورم، نو که تاسو سوچ وکړئ او وګورئ نو زه خو یو لیکواله هم یم او دا ورسره ورسره ایجوکیشن سره هم تعلق لرم. ګرځم فیلډ کې مې کار ډېر زیادي په میدان ګرځم، هر حقیقت ګورم، لکه دا نه دی چې تصوراتي یا ما په ټي وي په دغسې زه په میدان کې ګرځم، نو ماته دغه سیزونو احساس ډېر زیات کېږي. نو د ښځې زما په خپل خیال باندې چې د ښځې کوم رول دی هغه ډېر زیات او د یو معاشرتي د معاشري د تهذیب د دې جوړولو کې د ښځې ډېر اهم رول دی. لکه زه خپل چې ما نه څوک تپوسو کې چې ښځه کمزورې نن زور کوم چې نه ښځه چېرې کمزورې کېدی نه شي، ځکه که هغه د تخلیق د مرحلې نه تېرېدی شي نو هغه هر څه کولی شي. خو د بده مرغه چې دا نو ښځې ته مخې ته ډېر زیات خندان دي، هغه پر د هغې پرمختګ نه کېږي. ځکه خندان چې تاسو وګورئ نو د قبایلي سوچ فکر د قبایلي تهذیب بیا زمونږ د دې سماج د نورو روایتي او ریاستي جبر او د بندیزونو د هر څه د ښځو مخې ته دي او دې مخکې تلو ته ده نه پرېږدي.
کلثوم زیب یوه لیکواله او شاعره هم ده. هغه وایي د پښتو ژبې د شاعرۍ یو کتاب یې چاپ شوی، اوس یې د اردو ژبې د شاعرۍ کتاب د لمس حیات په نوم را روان دی چې دا ورته ډیره لیواله ده.
زه چې دی نو ماشوموالي نه لګیا یم، لیکوم پښتو کې کوم اردو کې کوم. په 2000 کې دلته چې کله د پښتو عالمي کانفرنس دویم نو هغه دوران کې زما یو کتاب سترگی پنوم باندھے اور ڈرین کتاب میں اس اردو را روان دے لم کی حیات پنوم باندھے نو جوڑ جب کی لکھو ماں صرف اور شاعری نو کو ماں افسانی لکھم کو جوڑ جب کی سیاسی آرٹیکل بھی لکھا ماں جوڑ جب کی نو لکھوال کی میری جن کی بازی وقت وحدت اخبار کی مختلف چیزوں کی راضی زما پوئٹری هم شاملې دي او کتابونه خلک خوښوي، لکه څنګه چې تاسو ته سټیج نه پیدا کړم او ماته هم کال کو تاسو ډېره مهرباني. بل دلته کې بجای د دې چې زه خپل شعر او ما د شعر نه به مخکې یو خبره وکړم، د ځان ته چې سیاسي لیډران وي یا څه کنه یا دا چې تاسو وایئ چې شاعر څنګه، نو زما په خیال کې دی نو چې شاعر او ادیب سیاسی نظریه نه لري نو هغه لیکوال نشي کېدی. نو د لیک او د لوست دا سلسله چې دا نو دا انسان ته ذهني فکري سکون هم ورکوي خو یو لطیف احساس ورکوي، او هغه احساس چې دی د انسانیت د درد د هغه سره د مینې د هغه سره د جوړښت او د تړون یو سلسله ده. نو زما په خیال کې دې سیزنو ته اپروچ زیات شي او دې ته مونږ نږدې شو نو زیات ښه معاشره زیات ښه سیستم مونږ د دې ځای لپاره دغه کولی شو. نو که ستاسو اجازه دي نو زه وړوکې غوندې یو نظم دی، خو دا زه غواړم زما پښتو زه غواړم چې زه د دې خپل اردو کتاب لم چې حیات زما چې کوم دی دې لپاره زه زیاته لږ وایي چې لیواله یم پښتو کې ورته ویلی شم که نه. نو دا وړوکې غوندې یو درېو لاینونو ورکوټې نظم دی دا به زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم. بښنه به غواړم دغه پښتنو نه چې څوک پښتو اورېدل غواړي زمانه. جیون کتھا مطلب د ژوند کیسه، جیون کتھا ہنستے لب کھلتی کلیاں
گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم ہنستے لب کھلتی کلیاں گرتے آنسو جیون کتھا اس کی دوری شب کی سیسی رات کے گمسم آنکھیں پھرنم
داوا ددی انہیں تاندی ہیلے اخبرونا ز فرخندہ اسد درنا اجازت غواڑم دا خدے پامان.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ